په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې ماسپخینې خبرونه کې تو ته هر کله کو دا د خبرونه د سر موضوع دا چې نن د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان شول او لمخې د دوو مخکخو کاندیدانو ترمنځ انتخابات دویم پړاو ته ولاړل. په دې اړه به ریپورت ولرو. همدارنګه نور مسایل هم څېړو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د روسیې د نشه یي موادو د کنټرول د فدرالي ادارې مشر وایي د هغه هیروینو د استعمال په نتیجه کې چې په تیرو 14 کلونو کې له افغانستان څخه د هیواد ته قاچاق شوي شاوخوا 1500 روسان مړه شوي. د اروپا د امنیت او همکارۍ شورا د اوکراین په ختیځ کې د روانې ناکرارۍ د ختمولو او قانوني اصلاحاتو په اړه د اوکراینی مشانو ترمنځ د خبرو اترو د پیلیدو هرکلی کړی دی. خو د دې خبرونو تر تفصیل مخکې چې رضوان مراد دروري پامو کې د افغانستان اړوند خبرونو ته ل نجیبا زمان نه اورو.
سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکی واوري. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د وروستیو نتایجو له مخې هیڅ یو کاندید 50 جمعې ورایي نه دی ګټلی. چارواکي وایي چې د افغانستان د سرحدي ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ په نښته کې یو افغان پولیس شهید شوی دی. او په کابل کې د پښتو ژبې د مشهور شاعر عبدالغني خان د زوکرې د سلیم کلیز په ویاړ دوه ورځنی سیمینار د ولسمشر حامد کرزي په وینا سره پرانستل شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړل چې لمخې هیڅ کاندید 50 جمعې ورایي نه دی ګټلی او انتخابات دویم دور ته ولاړل. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی په یو خبري کانفرنس کې ویل چې دویم دور انتخابات به د جوزا په 24مه د دوه مخکښو کاندیدانو عبدالله او اشرف غنی احمدزی ترمنځ وسی.
د جمهوری ریاست هیڅ یو کاندید ونه توانید چې 50% جمع یو رای ترلاسه کړي. له همدې امله انتخابات دویم دور ته ولاړل.
د انتخاباتو رستی نتایج چې د شکایتونو له څیړنو وروسته اعلان سول د دې انتخاباتو له لومړنیو نتایجو سره دومره توپیر نه لري. د وروستیو نتایجو له مخې هم عبدالله 45% او اشرف غنی احمدزی 13.6% رای ګټلی دي. چارواکي وایي چې د افغانستان د سرحدي ځواکونو او د پاکستاني پوځیانو ترمنځ د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې نښته وسوه چې یو افغان پولیس پکښې ووژل سو. د کندهار د امنیت قمانداني ویان زیاد دراني ازادي راډیو ته ویل دغه حمله لومړی د پاکستاني پوځیانو لخوا پیل سو او افغان ځواکونو یې په مقابل کې ډزې وکړې. په دغه حمله کې چې 9 بجې پیل سو د سهار 8 بجې پای ته ورسېده او یو سرحدي پولیس ووژل سو. یوې بلې سرچینې د نوم په نښودلو ازادي ډیو ته ویل دغه حمله د هغو تاسیساتو د مخنیوي لپاره سوي چې پاکستانی پوځیان یې غواړي د ډیورنډ کرښې د خوا د افغانستان په خاوره کې جوړ کړي. تیر کال د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې هم د افغان او پاکستان یو ځواکونو ترمنځ د هغو تاسیساتو پر سر جګړه وسوه چې پاکستان غوښتل د افغانستان په خاوره کې جوړ کړي. په کابل کې د پښتو ژبې د مشهور شاعر عبدالغني خان د زوکړې د سلیم کلیز په ویاړ دوه ورځنی سیمینار د ولسمشر حامد کرزي په وینا سره پرانستل سو. ښاغلی کرزي په خپلو خبرو کې غني خان او بخشي شغل کړی په خپل خبرو کې غنی خان د سیاسي ارمانونو خاوند یو لوی شاعر او نقاش وباله. د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رهین ویل چې په دې دورځنی سیمینار کې به په هان او لیکوالان د غنی خان په ژوند او آثار او څېړنې او مقاله وړاندې کړي. غنی خان د عدم تشدد د مبارزې د لوی مبارز خان غفار خان زوی دی چې په 1914 کال کې زیږیدلی و. په پروان کې د طبي پیښو سره د مبارزې د ریاست چارواکي د دغه ولایت په کوه صافي ولسوالۍ کې د غره دی وی برخه د احتمالي شوېدو خبر ورکوي. د دغه ادارې رئیس محمد امین صدیقي ازادي رادیو ته ویل د غره د شوېدو د خطر په اړه څېړنې روان دي او که ضرورت شنو د سیمې اوسیدونکو به نور سیمو ته انتقال سي. د پروان ولایت د طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وایي د دغه غره په شوېدو سره به شاوخوا سل کورنۍ زیانمن شي. څو اونۍ مخکې د بدخشان پارګو سوالې کې دی وی خاورنی غونډي د شويدو په پیشه کې سلګونه کسان وژل سو. دا وتر دي د ما کورنی خبرونه بهرنی خبرونه ل رضوان مراد خبروي.
د روسیې د مخدره موادو د کنټرول د فدرالي ادارې مشر وایي د هغو هیروینو د استعمال په نتیجه کې چې په تیرو دیارلسو کلونو کې له افغانستان څخه د هیواد ته قاچاق شوي شاوخوا 1500 روسان مړه شوي دي. ویکتور ایوانوف دا خبرې نن په ماسکو کې د مخدره موادو پر ضد جوړ شوي نړیوال کانفرنس ته وکړې. نوموړي وویل پر افغانستان د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو له حملې راهیسې په یورو ایشیا سیمه کې په افغانستان کې تولید شوو هیروینو له امله تر 100,000 زیات کسان مړه شوي دي. په افغانستان کې تولید شوي مخدره مواد زیاتره د منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې روسیې ته قاچاق کیږي. ویکتور ایوانوف پر ناټو او متحده ایالاتو انتقاد وکړ چې په افغانستان کې د نشه موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره لازم ګامونه نه دي اخیستي. د عراق په مرکز بغداد کې نن یو موټر بم چاودنې لږ تر لږه درې کسان وژل. پولیسو ویلي چاودنه د بغداد په کرره د سیمه کې شوې ده. په وژل شو کې د پولیسو یو افسر هم شامل دی. په عراق کې په تیرو دوه ورځو کې یو شمېر چاودنو لږ تر لږه 40 کسان وژل دي. د ترکیې د کارګرانو لوی اتحادیې د دې هیواد په یو کان کې له تر ټولو ناوړه خونړۍ پیښې وروسته د کار نه کولو اعتصاب اعلان کړی دی. په کان کې د چاودنې په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېر لږ تر لږه 244 لوړ شوی دی. دغه اعتصاب په داسې حال کې اعلانېږي چې د دې پیښې پر سر په ترکیه کې د خلکو غوسه په زیاتېدو ده او په کان کې دننه د بند پات شوو شاوخوا 120 کارګرو د ژوندي پاتې کېدو هیلې هم په کمېدو دي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان پرون له دغه کان څخه چې په لویدیځ ښارګوټي سوما کې پروت دی له لیدو وروسته هغه اداوه رد کړې چې وایي حکومت باید د دې پیښې مسؤلیت واخلي. د وایي په قانون کې دغه شان پیښې یوازې په ترکیه کې نه کیږي. دا ډول پیښې په متحده ایالاتو، چین، هند، فرانسه او بلجیم کې هم کیږي. د مثال په توګه د دې هیوادونو د قانونو په پیښه کې څومره کسان وژل شوي دي. زموږ هیواد بیا هم له دې نظره په ښه موقعیت کې دی. اردوغان ته د قربانیانو خپلوانو چې د هغه د استعفا غوښتنه یې کوله سپکې سپورې ویلې او د هغه موټر یې په لغت ووهه. د اروپا د امنیت او همکاري شورا د اوکراین په ختیځ کې د روانې ناکرارۍ د ختمولو او قانوني اصلاحاتو په اړه د اوکراینی مشرانو ترمنځ د خبرو اترو د پیلېدو هرکلی کړی دی. په دې خبرو کې چې تېره ورځ په کیف کې پیل شوي پخوانیو سیاسي مشرانو، سابقه حکومتي مقاماتو او د پارلمان غړو ګډون کړی دی. په همدې حال کې د اوکراین د دفاع وزارت ویلي چې په کراماتورسک ښار کې د روسي پلو بیلتون غوښتونکو پر ضد د امنیتي ځواکونو عملیات هم دوام لري. او په نیویارک کې د یو مزایدې په ترڅ کې د انجونو د تعلیم د پاکستاني فعال ملاله یوسفزی یو انځور په 1,250 ډالرو پلورل شو. د ملاله د چیرې د انځور په 2013 کال کې هغه مهال چې په سوات کې د طالبان لخوا له ټپي کېدو وروسته د برتانیا د برمنګم په یو روغتون کې بستر وه، برتانوي رسام جانتن یو جوړ کړی دی. پاکستاني طالبانو د انجونو د تعلیم لپاره د هلو ځلو په خاطر پر ملاله یوسفزی ډزې کړې دي.
سمغغلا ازادي رادیو نو ری دوستانو د دې خبرونو تفصیل زموږ وی پاڼه کې وګوري. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د وی پاڼه ادرس ته وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او مطالب اوریدل شي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو د دوو مخکښ کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنځ دویم پړاو ته انتخابات ولاړل. په دې اړه نن د تیر پړاو انتخاباتو د وروستیو نتایجو د اعلان پر مهال د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس د بلې دورې انتخاباتو مهال ویش اعلان کړ. پاړې رپورټ لرو. په یو بل رپورټ کې اوري چې نن سهار د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د افغان سرحدي پولیسو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په یو ساعته جګړه کې یو افغان سرحدي پولیس وژل شوی. د کندهار د پولیسو ویاند زیاد دورانه
زموږ د معروف ولسوالۍ پر سرحدي پوستو باندې د دشمن لخوا برید ترسره شوی دی، البته د پاکستاني ځواکونو لخوا.
دا به هم واورئ چې په شمالي وزیرستان کې نن فاطمه ورځ هم د پاکستاني پوځ لخوا د لګیدلې ګرځبندیز له کبله خلک په کورونو کې دي. دوی وایي چې ماشومان وږي دي او ناروغاني کورونو کې رنځيږي.
بیمورون دغه په کاتې چې بالکل پروته دي، یو دوایي نشته، د تحصیل د داخل سي یو پتال و هغه ارمي چاوني ونه جوړه کړی دی.
د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو استازي په توکیو کې د افغانستان سره په نړیوالو ژمنو او له دې هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو په وروسته وضعیت خبري کوي چې په اړه یې رپورټ لرو. د اوکراین په تازه حالاتو مهم خبرو نور رپورټونه هم لرو او که خندا ته مزړونو په پا پای کې د ګولې په اچار مخندو هم. زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوریز. موږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي، چې په منځنۍ صفحه په ټول افغانستان کې په 12.6 اوریدلی شي. په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 5.5 خپرېږي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو د 2 مخکښو کاندیدانو اشرف غني احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنځ انتخابات دویم پړاو ته ولاړل. په دې اړه نن د تیر دورې انتخاباتو د وروستیو نتایجو د اعلان پر مهال د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس یوسف نورستانی د بل پړاو انتخاباتو مهالویش اعلان کړ. په اړه یې له کابله د حمیدی عثمان راستولې رپورټ اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخابات به د روان مریض کال د جوزا په 24 نیټه ترسره شي. د دغه کمیسیون مشر محمد یوسف نورستانی د پنجشنبې په ورځ په وی خبري غونډه کې ویل چې د انتخاباتو دوه مخکښ کاندیدان عبدالله عبدالله او اشرف غني احمدزی هیڅ یو هم بریالي نه شو چې 50 جمعیې پوره کړي، نو له دې امله دغه انتخابات دوهم دور ته ولاړل.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون تر پریکړو وروسته ښکاره شوه چې د ولسمشرۍ انتخاباتو هیڅ یو کاندید د هیواد قانون د 18مې مادې مطابق او د انتخاباتو د قانون د 16مې مادې له مخې ونه شو کړی چې له 50% زیاتې رایې وګټي، چې په دې اساس ځانګړې شوه چې انتخابات باید دوهم دور کې ترسره شي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان لمخې د ولسمشته انتخاباتو کاندیدانو هر یو عبدالله عبدالله 50% اشرف غنی احمدزی 13.6% زلمی رسول 10.4% عبدالرب رسول سیاف 1.3% قطب الدین هلال 2.8% محمد شفیق ګلاغا شیرزی 1.8% داود سلطانزوی 0.5% او هدایت امین ارسلا 0.2% پوره کړي، او په دې توګه به د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوهم دور د دوو مخکښو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غني احمدزی ترمنځ وشي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ویل چې په تیرو انتخاباتو کې 1,800,000 کسانو چې 3.8% نارینه او 4.8% ښځې ګډون کړی و. یوسف نورستانی ویل له دې امله چې د دغه کمیسیون د مرکزي دفتر ګودام د طالبانو په راکټ کې تخریب شوی او همداراز د هوا د خرابوالي له امله 50 ولسوالیو ته د انتخاباتي موادو لیږل له ستونزو سره مخ دي، نو د قانون له مخې په 2 اونیو کې د دویم دور انتخاباتو ترسره کیدل ستونزمن کار دی. په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ انتخاباتو په لومړي دور کې کاندیدانو د درغلۍ په اړه انتقادونه کړي، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي 3,000 کسان به له دندو ګوښه شي چې په تېرو انتخاباتو کې درغلۍ کړې وه. هغه ویل چې په دې 3,000 کسانو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سیمه ییز کارکوونکي، حکومتي چارواکي او ناظرین شامل دي.
د هغه متقلبو انتخاباتي کارکونکو په اړه چې پرزدې او د تقلب په اړه د انتخاباتو په بهیر کې پوره اسناد شته، کمیسیون ژمنه کوي چې نه یوازې هغوی په انتخاباتي څانګو کې له وظیفې محروميږي، بلکې عدلي او قضایي ادارو ته هم معرفي کیږي.
خاغلی نورستانی د دویم دور انتخاباتو لپاره مهالوی شامل انکړ. د هغه په وینا د جوزا په لومړی نیټه به د دویم دور انتخاباتو لپاره د دوو کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه پیل او تر شلمې پورې به دوام وکړي. د خاغلی نورستانی په وینا د دویم دور انتخاباتو لومړني نتایج به د سرطان په 11مه او وروستي نتایج به د سرطان په 13مه نیټه اعلان شي. هغه له ټولو خلکو وغوښتل چې په دویم دور انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي.
دوستانو و موریدل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو نن په کابل کې خبريالانو ته ویل د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لومړی پړاو کې هیڅ کاندید 50 جمعیو سلنه رای نه دی پوره کړی، او د دوو مخکښو کاندیدانو اشرف غني احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنځ به دویم پړاو انتخابات ترسره کیږي. د انتخابات به د جوزا په 4 نیټه ترسره شي. دواړه مخکښ کاندیدان چې په دویم دور انتخاباتو کې به د یو بل سره مخ کیږي، په زیاړه څوي یا د دوی انتخاباتي ټیمونه څوي. په دې اړه په کابل کې زموږ خبريال اسد الله لودین د دواړو لورو له استادو سره خبرې کړې دي. لودین صاحب هم د اوس د کابل په سټوډیو کې دي. ستړی مشي لودین صاحب، که اوریدونکو ته د دواړو لورو یعنی د اشرف غني احمدزی او عبدالله عبدالله د ټیمونو د عکس العمل په اړه ووایي چې هغوی دغه نتایجو په اړه څه عکس العمل ښودلی.
ډیره مننه انسیب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. موږ څو شپې وړاندې ورسول دي چې د انتخابات خپلواک کمیسیون پریکړه وکړه چې انتخابات دویم پړاو ته ولاړل. د دواړو مخکښو کاندیدانو د انتخاباتي ټیمونو نظرونه راواخیستل. د ډاکټر عبدالله عبدالله ویان سردار محمد رحیمی ازادي راډیو ته وویل که څه هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دوی لخوا ورلیږلي شکایتونه ټول ونه څېړل، یعنې د شکایتونو په څېړنو باندې دوی انتقاد درلود، خو بیا یې هم وویل چې د کمیسیون پریکړه ورته د منلو وړ ده او دوی د کمیسیون پریکړې ته احترام کوي. نوموړي وویل چې د دوی ټیم کاملا چمتو دی چې د انتخاباتو دویم پړاو ته ولاړ شي او انتخابات په دویم پړاو کې ترسره شي. دوی ویل چې موږ ورته خپلې مبارزې جاري ساتو او دویم پړاو انتخابات ته به راوځو. ښه ده چې د ښاغلي رحیمی لنډې خبرې واورو.
کمیسیون علیرغم تمامي نواقصی که د کارش وجود داشته انتخابات به دور دوم کشانده و میخواهد که بار دیگر اراده تیم ها را آزمایش بکنه. تیم ما آماده است که دور دوم انتخابات شرکت بکنه، قادرتر و پرشورتر، و حمایت مردمی و تیکت های سیاسی دیگر نشان میده که تیم اصلاحات و انگیرایی در دور دوم شانس اول و قطعی انتخابات است.
څنګه چې نن د انتخاباتو وروستۍ نتیجه اعلان شوې، هلته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه وکړه چې د جوزا په 23مه نیټه به دوی د انتخاباتو دویم پړاو ترسره کوي. همداشان په دې غونډه کې وویل شول چې د جوزا له لومړۍ نیټې نه به د جوزا تر 30مه نیټې پورې د جمهوري ریاست دغه دوه مخکښ کاندیدان عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی خپل انتخاباتي کمپاینونه هم کوي. موږ د ښاغلي احمدزی د مطبوعاتي ټیم له یو غړي عباس نویان سره هم خبرې وکړې. دوی هم همدا شکایت درلود چې شکایتونو ته تر ډیره د انتخاباتي شکایتونو لخوا رسیدګي و نه شوه، خو ویل چې چمتو دي په دویم پړاو انتخاباتو کې مبارزه وکړي.
ما آمادگی خود داریم و ما با آمادگی کامل منتظر هستیم که تاریخ انتخابات است، کمیسیون مستقل انتخابات و زمان کمپاین مشخص بشه تا ما با فعالیت های کمپاینی خود و همچنان تا زمان فرارسیدن روز انتخابات بپردازیم.
بله ان صاحب، اوریدونکو ته باید دا ووایم چې موږ اوس خبر ترلاسه کړ چې خپل ښاغلی عبدالله عبدالله هم غواړي چې نن د ورځې په ترڅ کې له رسنیو سره خبرې وکړي، او خپل ډاکټر اشرف غنی احمدزی هم غواړي چې له رسنیو سره خبرې وکړي، او خپل هغه څه چې په زړه کې لري هغه د افغانستان له خلکو سره شریک کړي. موږ به اوریدونکو ته ژمنه ورکړو چې په راتلونکو خپرونو کې به حتما د ښاغلی عبدالله عبدالله او د اشرف غنی احمدزی خبرګونونه هم د وروستۍ نتیجې په اړه ولرو.
ډیره زیاته مننه. کور مودان اسدالله لودین و چې له کابل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړي پړاو د وروستیو نتایجو د اعلان په اړه د دوو مخکښو کاندیدانو د استازو عکس العمل را سره شریک کړ.
د 2023 کال انتخابات تحلیلونه، غبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خبرونه له ازادي رادیو څخه.
نن سهار د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د افغان سرحدي پولیسو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په یو ساعته جګړه کې یو افغان سرحدي سرتیری وشل شوی. چارواکي وایي چې په دغه یو ساعته حمله کې دواړو لورو پر یو بل د سپکو او درنو وسلو ډزې کړې دي. په کندهار کې زموږ خبریال محمد صادق رښتینی په اړه تفصیل لري.
د کندهار د امنیه کمانډانی د پولیسو ویان زیادورانی وایي چې نن سهار و بجې د معروف ولسوالۍ په کجورو سیمو کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د افغانستان پر سرحدي پوسټو حمله شوی چې په نتیجه کې یو سرحدي پولیس وژل شوی. د دورانی په وینا د پاکستان دغه وسلوالي حمله په عکس العمل کې د افغانستان سرحدي پولیسو بل مقابل جوابي ډزې کړې چې د تلفاتو په اړه معلومات نشته. دورانی زیاتوي چې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ دغه حمله یو ساعت دوام درلود او اوس افغان ځواکونه د دفاع په حالت کې دي.
دا نن سهار د و بجو نه تر اته بجو پورې البته لمړنۍ پیل چې زموږ د معروف ولسوالۍ پر سرحدي پوستو باندې د دشمن لخوا برید ترسره شوی دی، البته د پاکستاني ځواکونو لخوا چې جنگ یو ساعت جریان درلودی، په تیر یو ساعت کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د سپکو د درنو وسلو استعمال شوی دی چې په نتیجه کې زموږ یو سرتیری هم په شهادت رسیدلی دی، او زموږ سرحدي ځواکونه د دفاعي دفاع په حالت کې دي او تر اوسه پورې د خپل په ځایونو کې دي، خو بیا هم د دوی لپاره داسې معلومات نه لرو چې آیا دوی ته به هم په کم تعداد مرګ ژوبله وشتي.
ویل کېږي چې پاکستاني فوجیان د ډیورنډ کرښې د اصلي بیس څخه یو کیلومتر مخته راغلي او په معروف ولسوالۍ کې تاسیسات جوړول پیل کړي. ازادي راډیو د ځینو سرچینو په حواله راپور ترلاسه کړی چې په تیرو دوو ورځو کې یو شمېر افغان اضافي سرحدي پولیس په دغه سیمو کې د تیارسۍ په حالت کې دي او غواړي چې د پاکستاني ځواکونو د دغه کار مخنیوی وکړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د کونړ د امنیت کمانډان وایي چې له تیرو څلور ورځو د دې ولایت په ولسوالۍ او مرکز کې د موټرو له خو د تورو فلمونو پاکول او د بې نمبر پلیټو موټرو بندولو کمپاین پیل کړی چې تر اوسه د څه باندې 300 موټرو خخې له تورو فلمونو پاک کړي او څو بې نمبر پلیټه موټرې هم ودرولې دي. روحلان وري په اړه ریپورت لري.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته ویل د ولسمشر د فرمان او د کورنیو چارو د وزیر په لارښوونه یې د موټرو له خیخو د تورو فلمونو د لری کولو او د بی نمبر پلیټ موټرو د نیولو کمپاین پیل کړی دی چې تر اوسه د څه باندې 300 موټرو خیخي پاکی کړی دی. موږ په تیرو څلور ورځو کې یوازې په ښار کې د یو سل او درې موټرو خیخې له تورو فلمونو پاکې کړې دي او له ولسوالیو نه چې موږ ته کوم راپور راکړل شوی په هغې کې هم د 206 موټرو خیخې له فلمونو عکسونو او نورو اضافي شیانو پاکې کړې شوې دي. هغه وایي د هغو موټرو د مخنیوي لپاره یې هم کمپاین شروع کړی چې کوم کاغذونه او نمبر پلیټ نه لري او یا هم کومه بله ستونزه پکې موجوده وي. د کونړ اوسیدونکي هم وایي چې د تورو خیخو درلودونکي او بې اسناده موټرې د امنیت لپاره ستر ګواښ دی او باید چې بې له توپیره د ټولو موټرو خیخې سپینې او د بې اسنادو موټرو په حرکت بندیز ولګول شي.
زمانم سیاست سعادت دی د سرکانو ولسوالۍ د پښت د کلیمه مت چې دا کم کمپین شروع کړی دی تورې شیشو باید چې د دوام ورکړي. بې نمبر پلیټه موټرې او تورې شیشې او کوم فلمونه چې دغه تلري کې د خلکو د پاره ډیر خطر دی او د امنیت د پاره ډیر خطر دی.
نوم می حمید ځواکمن دی د مرکز اسداباد اوسیدونکي. ما اکثر ترهګر ځانمر کې چې دی کم موټرو شیشې چې تورې پام دی کړي انتقالېږي او حتی څوک چې تختول کیږي هم پام دی تورو موټرو کې تختول. دا کم کمپین چې شروع شوی دا پر ډیر ځای اقدام دی هم دی کمپاین ته هم داسې دوام ورکړي تر څو دغه کومه ستونزه چې ده د منځ نه ولاړه شي.
زمان هم پزلې وحید افکاری دی خو دا قانون دی په ټولو باندې یو شان پلی شي، نه دا چې زمانه موټر تورې شیشې به زما لپاره بدی دي. د وکیل صاحب په ګاډي کې، د قومندان صاحب په ګاډي کې، د پولیس په ګاډي کې، همدارنګه د رئیس صاحب په ګاډي کې کم کارونه چې ترسره کیږي، کو قاچاق کیږي، کو تختونی کیږي، کو خارتا همدغه ترهګر راوستل کیږي، دا د دوی په ګاډو کې راوستل کیږي. هغه ته دا جواز دی چې هغه د پتورو شیشو په ګاډي کې ګرځي او زمانه د دا جواز اخستل شوی.
خلک وای په کونړ او په یو شمیر نور ولایتونو کې په داسې حال کې د موټرو له خیخو د تورو فلمونو لری کولو کمپاین پیل شوی چې اوس هم د مرکز کابل په ګډون په ګڼو ولایتونو کې د زورواکو او چارواکو موټرې تورې خیخې لري او هر زورواکي سره بې مسؤلیته وسلوال ګرځي چې ډیری وختونه د همدوی په وسیله امنیتي ستونزې پیدا کیږي. روح الله انوري، ازادي راډیو، کونړ.
د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو استازي نن په توکیو کې راغونډ شوي او پر دې غور کوي چې په افغانستان کې د انتخاباتو له بهیر او له دې هیواده د نړیوالو ځواکونو د وتلو د پروګرام له بشپړېدو سره سم څرنګه پرمختګ کیدلی شي. په توکیو کې نننۍ غونډه د افغانستان او پاکستان د تماس نړیوالې ډلې جوړه کړې چې د نړۍ د لږ تر لږه 50 هیوادونو او نړیوالو ادارو استازي پکې برخه لري. فرشتې جلالزی په دې اړه یو رپورټ چمتو کړی چې افغانستان به هلته څه وړاندیزونه کوي او پر کومو مسلو به بحث کیږي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت یو هیئت بنن په توکیو کې د افغانستان او پاکستان د تماس ډلې لغړو هیوادو سره پر دې خبرې کوي چې په افغانستان کې له انتخاباتو سره د تړلې هلیګولې په منځ کې د پرمختګ لارې پیدا کړي. د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند مرستیال سراج الحق سراج په دې اړه چې د توکیو په کنفرانس کې به د افغان هیئت د ګډون هدف څه وي نن ازادي راډیو ته وویل.
حیاتی که از طرف وزارت خارجه در جلسه گروهی بین‌المللی
هغه حیات چې د بهرنیو چارو وزارت لخوا د تماس د ډلې غونډې ته ورغلی، د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال په مشرتابه تللی او هدف یې له افغانستان سره د توکیو د پخواني کنفرانس د ژمنو پر اساس د شویو تعهداتو او پرمختګونو څیړل دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ارشاد احمدی چې په دې کانفرنس کې به ګډون کوي، د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې نړیوالو ته باید دا څرګند شي چې په افغانستان کې جګړه لا پای ته نه ده رسیدلې. په عین حال کې یو جاپانی چارواکی د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې د توکیو دغه کانفرنس د لپاره نه دی چې ګډون کوونکي له افغانستان سره د مالی مرستو اعلان وکړي. دغه جاپانی چارواکی چې نوم یې د فرانسې خبری اژانس په رپورت کې نه دی اخیستل شوی ویلي کچېری په عمومي ډول خبري وکړ دا کانفرنس باندې نړیوالې ټولنې ته یو موقع ورکړي چې له افغانستانه د خپل ملاتړ د دوام تعهد وکړي. د جاپان د حکومتي چارواکي ویلي افغانان به روان کال تر پایه د خپل امنیت ټینګولو مسؤل وي او هلته د کورونی ستونزو ریښې لا پاتې دي. د افغانستان ځوان او دیموکراسي یوازې په هغه صورت کې پیاوړي کېدلای شي چې هلته د اداري فساد مخنیوي وسي او دا هیواد له خپلو طبیعي زیرمو ګټه واخلي. د افغانستان د بارنوی چارو د وزارت د ویان مرستیال سراج الحق سراج نن ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال ټولنې د توکیو په پخوانی کانفرنس کې له افغان حکومت سره د ځینی تعهداتو په وړاندې د مالی مرستو ژمنه کړې وه. د توکیو په نننی کانفرنس کې به دا وڅېړل شي چې افغانستان خپل هغه تعهدات تر کومه حده عملي کړي دي. سراج الحق سراج وویل د افغانستان حکومت هغه مهال ژمنه کړې وه چې اداري فساد به ورکوي او د خلکو د بشري حقونو د خوندي کولو لپاره به کار کوي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې په اوس وخت کې د ایران څلور خیریه ټولنې په دې هیواد کې فعالیت لري، که څه هم ظاهرا د موسسي اړو خلکو ته د بشر دوستانه مرستو پر رسولو بوخت دي، خو د ولسي جرګې ځینې استازي ټینګار کوي چې دا موسسي بې وزلو ته د مرستو رسولو پر ځای د استخباراتي معلوماتو په ټولولو لګیا دي. صفي الله ستانکزی په اړه رپورټ لري.
کابل، هرات، تخار، دایکندی، بلخ، نیمروز او فراه له هغو ولایتونو څخه دي چې څلور خیریه ایرانی مؤسسې پکې د بشر دوستانه خدمتونو په نوم فعالیت لري. د افغانستان د اقتصاد وزارت چارواکي وایي د سبز پارسیان، توسعه بصیر، د امام خمینی د مرستو او له ښځو او ماشومانو د ملاتړ ټولنه هغه څلور مؤسسې دي چې په تېرې یوې لسیزه کې بېوزلو افغانانو ته بشر دوستانه مرستې رسولې دي. د اقتصاد وزارت د غیر دولتي مؤسسو رئیس هاشم بصیرت ازادي راډیو ته وویل چې دغه ایرانی مؤسسو خوانځي او کلینیکونو په جوړولو او خلکو ته د تعلیمي او مسلکي زده کړو د زمینی په برابرولو کې یو لړکارونه کړی دي.
ایرانی خیریه موسسه تقریبا څلور موسسې دي. دا څلور والا انجوګان په افغانستان کې په رسمي او قانوني بنا دته سبسيډي او په مختلفو ساحو کې لکه صحت، معرف، آموزش او حرفوي او دغه په کودکان او زنانه کسان چې په ایران کې پناهنده دي دغه د اسنادو د تای مراحل په ارتباط هغه سره مرسته کوي.
که څه هم د اقتصاد وزارت دغه ایرانی مؤسسو له خدمتونو یادونه کوي، خو د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر وکیلان دغه مؤسسو د ځینو پټو فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګندوي. دغه وکیلان وایي یادې مؤسسې افغانانو ته لږې بشر دوستانه مرستې رسوي او ډېر استخباراتي فعالیتونه ترسره کوي. د ولسي جرګې یو غړي رمضان بشر دوست په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هیڅ داسې ایرانی، پاکستانی، امریکایي، فرانسوي، جرمنی، روسي او چینایي مؤسسه به نه وي چې په افغانستان کې کار ونه کړي. وازه دا غیر انتفاعی مؤسسه بلکې ځینې خصوصي شرکتونه هم په یو ډول استخباراتو ته معلومات ورکوي. یوازې همدا راپورونه دي چې د هغوی د استخباراتو لپاره د معلوماتو سرچینه برابروي.
لدې مخکې ځینو سناتورانو هم ویلي و چې ځینې همدا ایرانی خیریه مؤسسه استخباراتي فعالیتونه کوي. په عین حال کې د اقتصاد وزارت چارواکي وایي چې ثابت شي چې بهرنی خیریه مؤسسه په افغانستان کې خلکو ته د مرستې رسولو پر ځای استخباراتي فعالیتونه کوي، د فعالیت جوازونه به ځینې واخیستل شي. خو د امام خمینی د مرستې رسولو کمیټې رئیس قربان علي عباسیان له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع رد کړ چې ګواکې استخباراتي فعالیتونه کوي. عباسیان ویلي چې دا مؤسسه یوازې له ورسته پاتې او بې وزله خلکو سره مرستې کوي. په افغانستان کې له پانګونې څخه د ملاتړ د
داری یا ایسا ویاند روح الله عشرت احمدزی ل ازادی راډیو سره په خبرو کې ویل ل دوی سره د ایران ل 208 یا رجستر شوی شرکتونو څخه 122 د سرغړونو په خاطر په تور لیست کې شامل شوی. احمدزی وایي د مالیه د نور کولو او په کارونو کې د افغانانو د نه ګمارلو په خاطر دا شرکتونه په تور لیست کې راغلي او فعالیتونه هم ځنډول شوی دي. د کابل یو شمیر اوسیدونکو هم چې مرستو او همکاریو ته اړتیا لري وایي چې په تیرو لسو کلونو کې له ایرانیو مؤسسو هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې.
خیر په حساب راغلی وي خلکو ته خیر کوي باید خیر وکړي که خیر نه کوي باید د استخباراتو او د نورو کړیو په بنسټ باندې دلته باید رانه شي.
زما نوم سید بسیر منوري ده. تر اوسه خو مونږ د ایرانیانو د موسسه خیریه چې دي مونږ کوم کومک نه دي لیدلی او کوم فعالیت نه دي لیدلی.
د افغانستان د اقتصاد وزارت د معلوماتو له مخې اوس نږدې 2000 کورنۍ او نړیوالې خیریه مؤسسې په دې هیواد کې فعالیت کوي. اړو خلکو ته د مرستې رسولو تر څنګ دا مؤسسې د روغتیا، پوهنې، کرنې، ظرفیت جوړونې، ټولنیزو خدماتو او مسلکي کادرونو د روزلو په برخو کې هم فعال دي. ځینې کارپوهان وایي چې د دې بهرنیو خیریه مؤسسو له کړنو څخه په سم ډول نه څار د دې لامل شوی چې ځینې تل سرغړاونې او ناسم فعالیتونه وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو پورا 2:30 بجې شوې. یو وار بیا له رضوان مراد نه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړل چې له مخې هیڅ کاندید 50 جمعیو رای نه ده ګټلې او انتخابات دوهم پړاو ته لاړل. چارواکي وایي چې د افغانستان د سرحدي ځواکونو او د پاکستاني پوځیانو ترمنځ د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د ډیرون د کرښې په اوږدو کې نښتو شو چې یو افغان پولیس پکې وشل شوی دی. په کابل کې د پښتو ژبې د مشهور شاعر عبدالغنی خان د زوکړې د لسمې کالیزې په ویاړ د ورځني سیمینار د ولسمشر کرزي په وینا سره پرانستل شو. د روسیې د مخدره موادو د کنټرول د فدرالي ادارې مشر وایي د هغو هیروینو د استعمال په نتیجه کې چې په تېرو 14 کلونو کې له افغانستان څخه د هیواد ته قاچاق شوي شاوخوا 1500 روسان مړه شوي دي. د عراق په مرکز بغداد کې نن یو موټر بم چاودنې لږ تر لږه شپږ کسان وشل. د ترکیې د کارګرانو لوی اتحادیې د دې هیواد په یو کان کې له ټولو ناوړه خونړۍ پېښې وروسته نن د کار نه کولو اعتصاب اعلان کړ. او د اروپا د امنیت او همکارۍ شورا د اوکراین په ختیځ کې د روانې ناکرارۍ د ختمولو قانوني اصلاحاتو په اړه د اوکراینی مشرانو ترمنځ د خبرو اترو د پیلېدو هرکلی وکړ.
د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی مو اوریدل. ک غواړی چې دا خبرونه په تفصیل سره وګورئ زموږ ویب پاڼه ته ورشي azadiradio.com مو د ویب پاڼه ادرس. اوس هم نجيبي زمان ته وګدو او د اقتصادي پرمختګونو په اړه تازه معلومات اورو.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
ایسایا په افغانستان کې لپنګونې د ملاتړ دروای کابل شهروالۍ هغه ځمکه چې دولت د صنعتي پارکونو جوړولو ته ځانګړې کړې وه د اونکس په نوم یو خصوصي شرکت ته ورکړې ده. د ایسایا ادارې ویان روح الله احمد زینن ازادي راډیو ته ویل شاوخوا 3000 جریبه ځمکه چې دولت ایسایا ادارې ته د صنعتي پارکونو د جوړولو په هدف ورکړې وه اوس غصب شوې ده. شاغلی احمد زی ویل کابل شهروالۍ دغه ځمکې جواز اونکس کمپنۍ ته ورکړې دي چې اوس په 2000 جریبه ځمکه د شارګوټي د جوړېدو کار په شدت روان دي. تر اوسه کابل شهروالۍ په دې اړه څه نه دی ویلې. د سوداګرۍ او صنایعو خنوای کې چې د انتخابات په دویم پړاو کې شفاف نه وي او یا وځنډیږي په هیواد کې به پر کاروبار منفي اثر وکړي. د دې خونې د امریکو مسؤل هاشم رسولی نن ازادي راډیو ته ویل چې د انتخابات په دویم پړاو کې شفاف نه وي او یا وځنډیږي په هیواد کې به پر کاروبار منفي اثر وکړي. د دې خونې د امریکو مسؤل هاشم رسولی ازادي راډیو ته ویل د حمل د شپږمې انتخابات په سم او شفاف ډول تر سره شو چې د سوداګرو پر کاروبار مثبت اغیز درلود. د انتخابات خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې په انتخاباتو کې هیڅ یو کاندید 50% جمعیو رای ترلاس نکړي او دویم دور انتخابات به د جوزا پور څلورویشتمه تر سره سي. د کابل په بازارونو کې د لمړنیو اتزاقي موادو به یو اومنی بوجي اوړه 1430 افغاني، یو درنیمنی بوجي ورجه 1300 افغاني، 14 لیټر غوړی 1300 افغاني، یو د بوري 50 کیلوي بوجي 1550 افغاني، یو کیلو اوبلن غاز 330 افغاني، یو لیټر پټرول تیل 550 افغاني او یو لیټر ډیزل تیل هم 550 افغاني.
زما غږ لا ساده راډیو نه وري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د دوی د څېړنو له مخې امنیتي ستونزې اوس هم د اقتصادي ودې پر وړاندې لوی خنډ دی. په دې اړه له کابله د یوسف خان زدران رسول شوی رپورټ اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې نوی سروې چې په څلورو اقتصادي حوزو کابل، بلخ، ننګرهار او قندهار کې لمیشتو متشبسینو څخه د پښتنې په ډول شوی ښایي چې نامنۍ اوس هم په هیواد کې د اقتصادي ودې مخه ډپ کړي. د دې خونې مشر قربان حقجو د چهارشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل که څه هم د شپږ میاشتو مخکینۍ څېړنې له مخې د اقتصادي فعالیتونو لپاره امنیت شپږ فیصده ښه شوی، خو متشبسین او سوداګر اوس هم امنیتي وضعیت د خپلو فعالیتونو پر وړاندې لوی خنډ بولي.
یک تاجر میگه به فساد اداری خو ما به هر صورت
یو سوداګر وای چې د اداري فساد سره که په هر ډول وی خپل مشکل حل او رشوت ورکوم او یا به د مسؤلینو سره شریک شم او خپل کار مخته وړم، خو امنیتی مشکل زنه شم کنټرول ولای او ځکه نو امنیتی ستونزې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ مخنیوي د عواملو په سر کې ځای لري.
نو موري وویل چې امنیت څخه ورسته د مارکیټ او زربیناو نشټوالی سرچینو ته نه لاسرسی او په ادارو کې فساد هغه عوامل دي چې په اقتصادي برخو کې متشابسین ورسره مخامخ دي. د دې خونې د سروې له مخې په ننګرهار کې اقتصادي وضعیت د درې نورو حوزو په نسبت ډېر ښه شوی، خو د اقتصادي فعالیتونو لپاره یې امنیتي وضعیت خراب دی. له ننګرهار وروسته بیا کابل او ورپسې د کندهار امنیتي وضع خرابه ګڼل شوی، خو د بلخ سوداګرو بیا نسبتا خپل امنیت ښه ګڼلی. له بلې خوا د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې نظر دي چې افغان حکومت باید اوس مهال چې خارجي ځواکونه له دې هېواده د وتلو په حال کې دي ډېر کوشش په هېواد کې دننه د اقتصادي وضعیت په ښه کېدو وکړي. د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر د چهارشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل د دې لپاره چې په هیواد کې اقتصادي وضعیت ښه شي نو باید په لومړی قدم کې د امنیت د ښه کېدو لپاره کار وشي.
نه یوازې امنیت د ثبات اقتصادي او اقتصادي ودې او پرمختیا لپاره ډېر پېسلا اړین ده، بلکې ثبات سیاسي او ټولنیز ثبات لپاره هم واقعا ډېر ضرورت ده. بنان په هر هیواد کې یا په اصطلاح په هر جامعه کې وختي چې په اصطلاح امنیت شتون ونه لري هلته هغه پانګه اچونه اول د ګواښ سره مواجه کیږي.
که څه هم ویل کیږي چې په دې وروستیو کې د ځینو وړو او منځنیو شرکتونو فعالیت لپاره شرایط ښه او اسانه شوي، خو د کارپوهانو په وینا په تېرو دولسو کلونو کې د لویو پروژو او شرکتونو لپاره د پام وړ کار نه دی شوی. په ورته وخت کې عام خلک هم په دې باور دي چې په هیواد کې ورځ تر بلې بیکاری ډیریږي او د دې لپاره باید نوی حکومت د نوي پلانونو په تطبیقولو سره د خلکو لپاره د اقتصادي فعالیتونو زمینه برابره او د بیکاری سطح راټیټه کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دوستانو خبرته مو د آشنا رادیو اورید، خو تاسو غوږ د ازادي رادیو ته یز مخ پرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د مخام تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه پټول افغانستان کې دولس شپږ نوی اوریدل شي. په پاکستان کې مشت افغان کډوال وای پاکستانی چارواکو یې د یو شمیر کمپونو په ورانولو پایل کړی دی او له بیلابیلو لارو غواړي چې افغان کډوال له خپل هیواده وتلو ته اړ باسي. رضوان مراد د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
یو شمیر افغان کډوال شکایت کوي چې پاکستانی چارواکو په دې وروستیو کې پرې فشارونه زیات کړي دي. د دوه کډوالو په وینا داسې ښکاري چې د پاکستان حکومت غواړي افغانان خپل هیواد ته ستانه کړي. پېښور ته نږدې د زاخلو د کډوالو د کمپ یو اوسېدونکی نیاز ولي چې له تېرو پنځه دېرشو کلونو راهیسې په پاکستان کې مهاجر دی، ازادي راډیو ته وویل پاکستاني چارواکي څو ځله د کمپ ته راغلل او په مختلفو پلمو یې له دوی غوښتي چې کمپ تخلیه کړي.
نو اوس مونږ ته دلته د لینډ مارک یا قبضه کړو کسان راځي او مونږ ته دا بار بار وایي دا اختار راکوي چې دا کین تاسو خالي کوي. نو دا مونږ ته وایي چې تاسو لاړ شئ چندن ګړۍ ته. چندن ګړۍ دا شمشتو کې علاقه ده، نو هغه ځای مونږ کتلی، هغه د انساني اوسېدلو لپاره قابله نه ده.
نیاز ولي وایي په اسلام آباد او پېښور کې د افغان کډوالو لپاره د پاکستان کمشنرۍ ته مخه کړې، خو د دوی د ستونزې د حل لپاره اقدام نه دی شوی. واشنگتن پوسټ رسپانډ په دې ورسېو کې په یو رپورټ کې ویل پاکستان اندېښنه لري چې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو په کمیدو او له دغه هیواد څخه د زیات شمیر نړیوالو سرتیرو په وتلو سره به افغانان بیا پاکستان ته مخه کړي. ورسپانه دی پاکستانی کمشنر محمد عباس خان په حواله ویلی چې هواد په داسې وضعیت کې نه دی چې نور افغانان ومني. په همدې حال کې پاکستانی چارواکي وایي د افغان کډوالو یو کمپ چې د اسلام آباد په یو څنډه کې موقعیت درلود لری کړی دی. واشنگتن پوسټ د دې کمپ یو افغان کډوال ویلي پاکستانی چارواکو پرته له دې چې دوی ته کومه نیټه وټاکي په بلډوزرونو دا کمپ لمنځه یوړ. محمد ولی یو بل افغان کډوال دی چې په پاکستان کې اوسیږي. نوموړی وایي اوس نه یوازې حکومت بلکې عام پاکستانی وګړي هم له افغانانو سره ښه چلند نه کوي. افغان کډوال وایي د ناامنیو له امله نشي کولای په افغانستان کې خپلو سیمو ته بیرته ستانه شي.
زه خپله د لوګر یم. لوګر کې امنیت نشته، سر خطره ده. د اوسېدلو زمینه هغه ځای کې نه ده برابر، او دلته بس د مهاجرت شپې ورځې سبا کوو، خو چې په دې مهاجرتوب کې دې پرېږدي، او مونږ دا بین الملل نه خواست کوو، انسیار نه خواست کوو، افغان کمشنر نه، نور داسې نورو محکمو نه په مونږ باندې رقم وکړي.
پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد له یرغل وروسته شاوخوا 2 میلیونه افغانانو په پاکستان کې پناه واخیسته. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنرې وایي دا مهال شاوخوا 1.6 میلیون افغانان په پاکستان کې د مهاجرت قانوني اسناد لري، خو له 1.5 تر 2 میلیون نور بیا په غیر قانوني توګه د پاکستان په مختلفو سیمو کې میشت دي.
و موردل چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي پاکستانی چارواکي په یو او بل پلمه هڅه کوي چې دوی له خپل خاورې وتلو ته اړ باسي. په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکي هلته د میشت افغان کډوالو د وتلو هڅه کوي، د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې اداره یا UNHCR ویل افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو په صورت کې د نامنیو د زیاتېدو له کبله پر پیدا شو اندېښنو ته یې په پام په پاکستان کې د افغان کډوالو د شمیر د زیاتېدو لپاره تیاری پیل کړي. په اسلام آباد کې د دې ادارې چارواکو ازادي رډیو ته ویلي چې د افغان کډوالو د زیاتېدو د امکان په ارتباط د ترتیباتو یو طرحه د پاکستان حکومت ته استولې. جزئیات له فرشتي جلال زین اورو.
په اسلام آباد کې د UNHCR ویاندی دنیا اسلم خان ازادي رادیو ته وویل د اندېښنو ته په پام چې شای د روان کال تر پای له افغانستانه د نړیوالو ځواکو د وتلو په صورت کې د دې هیواد امنیتي وضعیت خراب او پاکستان ته د افغانانو ورتګ زیات سي، له پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي. دنیا اسلم خان وویل کچیر د نړیوالو ځواکو له وتلو وروسته په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب سي، پاکستان ته د زیاتو افغانانو د ورکړه کېدو امکان سته. دنیا اسلم خان زیاته کړه چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنري د دې لپاره د تیاری پلان د پاکستان د حکومت سره شریک کړی دی.
کچیر په زیات شمیره کې خلک راځي افغانان نو د هغو د پاره به څه بندوبست کول پکاري، کیمپونه به جوړیږي، د کیمپو څخه به بهر اوسیږي، د هغو د خوراک د پاره، د شیلټر، د سرپناه د پاره کوم سهولتونه پکار دي. نو د یو ان لخوا څه ستراتیژي جوړه شوله، او بیا د پاکستان حکومت دا ستراتیژي ورکول سره ده چې د پاکستان حکومت هم د خپلې خاصه ستراتیژي جوړه کړي.
په پاکستان کې د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري ویاندی هغه رپورټونه رد کړل چې وايي په وروستیو کې زیات افغانان پاکستان ته ورکړل شوي دي. دنیا اسلم خان ویل د روان 2014 میلادي کال له پیل راهیسې هیڅ نوی افغان مهاجر په پاکستان کې نه دی رجستر شوی.
او بالکل پدې چې دا چې کوم کیا سولو یا ریومرز ته وایا یا فوري چې 2014 کال کې به افغانستان کې الیکشن یا کوم وخت د بارني فوجونو بهر وینو کې بل هیڅ چې دا سي حالات جوړ سي خلک پاکستان ته راځي، لیکن دا ری چې اوس تال باندې مایه پوری راوړې شوی خو بس ته شکر دی چې نوې ریفیوجی انفلکس نه دی راغلی، لیکن د داسې د فیسیلیټي کوم د پاره مخنیوي خو موږ نو څه کولای پدې چې که خدای نه خواسته په افغانستان کې حالات داسې چې خلک مجبور شي او پاکستان خواته راشي، نو پکار دا ولا چې یو څه کنټینجنسي پلانینګ ورته وکړي یا سټریټجی ورته جوړه.
پاین حال کې په پاکستان کې یو شمېر مشت افغان مهاجرین ادعا کوي چې د اسلام آباد حکومت فشار ور باندې زیات کړی او غالبا د هغوی د بیرته ستنولو هڅې چټکې کړې دي. پېښور ته نږدې لزاخیل کمپای او افغان مهاجر نیاز ولی ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومتي مامورین په پرله پسې ډول کم تورځي او له خلکو غواړي چې له هغه ځای ووځي. د پاکستان حکومت سمو د مخ کې د اسلام آباد په شاوخوا کې د افغانانو یو کمپ په بلډوزر او ټراکټور وران کړ. په هغه کمپ کې لږ سل افغاني کورنۍ اوسېده. پاکستانی چارواکو وویل چې د اسلام آباد امنیت ته د متوجه خطر له امله د افغان مهاجرینو دغه پندغالی رنګ کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې اوسمهال لږ 1.6 میلیون افغانان چې د هویت کارتونه او د مهاجرت اسناد لري په پاکستان کې اوسي. د دې ادارې په وینا له 1 تر 2 میلیون افغان مهاجرین په غیر قانوني ډول په پاکستان کې میشتي.
و موریدل چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ممکنه ناکراریو د زیاتېدو له وجې په پاکستان کې د نوو کډوالو د ورتلو لپاره د چمتووالي په یو پلان کار کوي. شمالي وزیرستان کې نن په اتمه ورځ هم د پاکستاني پوځ لخوا د لګیدلې ګرځبندیز له کبله خلک په کورونو کې بندي. ځای خلک وایي په کورونو کې خوراکي مواد نشته، ماشومان له لوږې سره مخ دي او ناروغانۍ په کورونو کې رنځيږي. د وزیرستان د امن جرګې مشان وایي د ګرځبندیز د ختمولو لپاره یې له حکومت سره د خبرو هڅه کړې، خو پوځي چارواکي له جرګې سره خبرو ته هم چمتو نه دي. پاړه یې د عمر دراز وزیر ریپورٹ اورو.
شمالی وزیرستان کې امنیتی ځواکونو لخوا لګول شوی کرفیو نن په اتمه ورځ هم دوام لري. د ځایي خلکو په وینا خوراکي توکي ختم شوي چې ماشومان یې د لوږې جاړي او ناروغان یې په کورونو پراته دي. د تحصیل د تاخیر اوسیدونکي لوکمان خان وایي
دلته کای پاری نه ډیلیوري کسی نه وی، هغه زنانه وفات شوه، یو وشتینه او زخمی وو، به په چت پوسټ نه پرشول، هغه په حق ورسېد. د مورون دغه په کاټه شه بالکل پروت دی، یو دوی نشتا د تحصیل د تاخیر شه، یو پټال و هغه ارمی چاونی ونه جوړ کړی دو. د تحصیل بویا چې کی مراد هغه ارمی نیولا د دلتا، یو ډاکټر ان بی بی اس نشتا، نه ډاکټر نشتا، صفه بربوت شو د میز کیم ګنا
د میر علینا اندلی بوائی ماشومان یې د لوږې ژاړي او انتظامی چارواکو نه چې پوښتنه وکړي نو ورته وایي دوی هم په تیار کې دي.
خو د حکومت تنبیه وی چې ما تو ګرځم راوي کسان رنګ چل دا ماشومان مې وږي دي او مشران مې چې ما ته په تکلیف دي، اخر څه بدر نشري دي د حکومت میزان راته غراوي او تکلیف ورکوي.
کله مو چې د شمالي وزیرستان یو جرګامار او ګرین امن جرګې په خوانې مشر ګل رمضان نو پوښتل چې دوی په دې لړ کې د انتظامی سره کما جرګه کړي او څه کردار یې لوبولې، نو دوی داسې ځواب راکو.
میر په خپل ذاتي لیول باندې گورنر هاوسته میر د خپل وزرا سوالی دی، خپل چې کوم میز ملګری وي قبایل آتا میر ویلی دي چې تاسو پریس کانفرنس وکړئ، هغه په شاور شي پریس کانفرنس هم کړی دی میر جماعتي ملګری دی. لاته میر بار بار آرمی او د ادارې د اهلکار سره میر په رابطه کې د پولیټیکلي د الفاظ دي چې میر به وسیع او میر له علم یو میر ته معلومات نشته چې دا کرفیو تر کومه وخته پرې وي.
د ګرین وزیرستان امن جرګې مشرانو نن سهار مشال ریډیو ته وویل دوی پولیټیکل انتظامی او عسکري چارواکو سره د جرګې لپاره تیار دي، خو د دوی په وینا دولت تر اوسه پورې جرګه کولو ته تیار نه دی. په سیمه کې عسکري چارواکي، پولیټیکل ایجنټ او نور اعلی چارواکي په دې اړه رسنیو ته هیڅ نه وایي او د انتظامی نورو چارواکو مشال ریډیو ته د نام نه خودلو په شرط وویل دوی هم هیڅ نه پوهیږي چې امنیتی ځواکونه به کله دغه کرفیو ختمولو اعلان کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پرمختګ او بیا رغونې اروپایي بانک وایي د اوکراین کړکېچ نه یوازې پر اوکراینی او روسي اقتصاد بلکې د ختیځې اروپا او قفقاز پر اقتصاد هم منفي اغېز لرلې. نن په وارسا کې د بانک د 2014 کال غونډه پای ته رسیږي. نور جزئیات له ملالۍ بشیر ناورو. ورپسې د ګوړې اچار تنظیم پروګرام مه هېروئ.
د پولند په پایتخت وارسا کې د مې په 14 د پرمختګ او بیا رغونې اروپایي بانک اقتصاد پوهانو په کلنۍ غونډه کې وړاندوینه وکړه چې اوکراین به دا کال له ژور اقتصادي بحران سره مخامخ شي او د روسیې پر خلاف اقتصادي بندیزونه به د دې هیواد اقتصاد د رکود سره مخامخ کړي. د پرمختګ او بیا رغونې اروپایي بانک د ځینو نورو هیوادونو د ودې اټکلونه بیرته ټیټ کړي دي. په دې هیوادونو کې بیلاروس، مولدوا، ارمنستان، آذربایجان او ګرجستان شامل دي. د پرمختګ او بیا رغونې اروپایي بانک وایي چې د دې وجه دا ده چې د سیاسي جغرافیایي یا جیو پولیټیکل وضعیت له لاسه دا ځایونه بهرني پانګه اچونکو ته خطرناکه ایسي او د صادراتو دپاره تقاضا کموي. د پرمختګ او بیا رغونې اروپایي بانک د بیلاروس اقتصادي وده 0.5% اټکل کړې وه، اوس یې ورته له سره کتنه کړې او د بیلاروس لپاره یې 0% وده اټکل کړې ده. په کال 2014 کې د مولدوا د اقتصادي ودې درجه 8.9% و، خو اوس د پرمختګ او بیا رغونې اروپایي بانک دا درجه 2% اټکل کړې ده. په کال 2014 کې د کال 2014 لپاره د ارمنستان د اقتصادي ودې درجه 3.5% اټکل شوې وه، خو اوس دا درجه 3% ته راکښته کړل شوې ده. آذربایجان په 2014 کال کې 5.8% اقتصادي وده درلوده، خو د تیلو تولید د کال 2014 په سر کې کښته ولاړی. د پرمختګ او بیا رغونې اروپایي بانک وایي چې که د تیلو تولید ډیر هم سي د کال 2014 لپاره به د آذربایجان د اقتصادي ودې درجه 3.5% وي. په ګرجستان کې د جون په میاشت کې د اروپایي اتحادیه سره د همکارۍ موافقه لیک د لاسلیک کولو وروسته د صادراتو د ډیریدلو تمه ده. بیا هم د کال 2014 او 2015 لپاره د ودې درجه 3% اټکل شوې ده. د دې وجه په سیمه کې دا ده چې ګرجستان ته د صادراتو اندازه کمه شوې ده او د اوکراین او روسیې له کړکېچ سره تړاو لري. د پرمختګ او بیا رغونې اروپایي بانک د دې لپاره منځته راغلی و چې د شوروي اتحاد پخوانی جمهوریتونه خپل سیستمونه دیموکراسي او د آزاد بازار اقتصادي سیستم ته انتقال کړي.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
قدر مون اوریدونکو سلام. د ژوند مشکلاتو سره څه کوي؟ اوس هغه انجیوګانې هم نشته چې خاورې به یې پیرو ګډولې او خلک به یې په تمه کول. د انجیوګانو ځای شرکتونو ونیوه او شرکتونه خو یې ټول د ځان لپاره ګټي او پرته له ګټلو بله هیڅ هیله نه لري. انجیوګانې خو بیا هم ښې وي که یې ډېرې ځان ته ګټلې لږې نورو ته هم ورکولې. ریښتیا یې ویلي چې ورځ له ورځې بتری ده. د خپرونې په پیل کې مو د دوو کاندیدانو له وروستۍ مقابلې خبرو.
ته دې خوا راشه.
همدلته راته ووایه څه وایې؟
ته خو لږ دا خوا راشه کنه.
دغه دې راغلم. څه وایې؟
چل داسې دی چې زموږ دواړو رایې سره مساوي شوي دي، نو که ته هر چا ته رایه ورکې هماغه بریالی کېږي، یعنی 50-1 لاسته راوړي.
ښه، نو زه څه وکړم؟
ته ماته رایه راکړه.
همدومره ساده؟
نو ته څه غواړې؟
دا نو اوس د تاسې کار دی چې څه راکوئ، ځکه زما رایه ده چې له تاسو دواړو څخه یو د جمهوري ریاست چوکۍ ته رسوي.
سمه ده. څومره پیسې غواړې؟
ته څومره راکوي؟
$10,000 دي بس دي.
یعنی ته غواړې چې په $10,000 ورته لاړ شي؟ که ته تلل دومره اسانه وای نو اوس به هلته د جمهور رئیسانو ځای نه و.
$500 دي بس دي.
وروره، ته مسخرې کوي او زه دغومره وخت نه لرم چې د تا مسخرو ته غوږ ونیسم.
والکه دی خو راسه کنه.
څه وایې؟
دغه خبره ممنه وایمه، له هغه خیر نه سې کولی.
نو څه وکړم؟
رایه دې ماته واچوه، زه به دې سم خوشحاله کړم.
څنګه به مې خوشحاله کړې؟
پیسې درکوم.
څومره راکوي؟
هغه څومره درکوي؟
هغه $50,000.
زه $1,00,000 درکوم. نور څه وایې؟
$1,00,000 خو ډېرې لږې پیسې دي، ځکه اوس چې سړی ولسواله مقرریږي نو باید مخکې $1,00,000 رشوت ورکړي.
ځه، خو له دې پیسو به دې علاوه ګیرم ونیسم او پښې به دې هم ونیسم.
پام چې لاس را نه وړې چې کبر کېږي.
ځه نو، چې ته نه منې په $1,00,000 برسېره به دې رئیس هم کړم.
ډېر بې انصافه سړی، ته غواړې چې په $1,00,000 ځان جمهور رئیس کې او ما ته یو ریاست راکړي؟ ځه نه یې منم.
څه پیسې واده سړی یم، ریاست چیرته کولی شم؟
والکه ته دې خو راشه.
څه وایې؟
ګوره، ضد مه کوه. ته وایه چې څومره ډالر درکم.
زه خو $10,000,000 غواړم، او هغه هم په دوبۍ کې.
$10,000,000 ډېر زیات دي. $200,000 به درکم، ورسره یې دی واچوه.
په $400,000 یې هم نه اچوم.
ځه، وزیر به دې هم مقرر کړم.
بې سواده یم.
ای دی، پروا نه کوي، مشاورین ډېر ونیسه.
مجبور یم چې بیا مې خپلوان مشاورین کم، او هغوی لکه د ما ټول بې سواده خلک دي.
وی دی، اوس هم زیاتره مشاورین پوره سواد نه لري. د سواد غم یې مه کوه.
نو پیسې څومره راکوي؟
ځه، $15,000 له وزارت سره درکوم. یو څه خو به بیا په وزارت کې هم پیدا کړي.
و به خیلی مزایم سومه یوازی یوالو که خبره می در سره کواله
خواه درزم
گوره چه پا خبره تیر نوزی
دیر خبری پا کتابونو که دی رای راتوا چوه 1,000,000 دلار در کوام بله واره ده بیسی وادان و پچارو که ده خپل خاص مشاورم تاکم نور چوه؟
ده بیسی وادان و پچارو که مشاور؟
او که خپلوان لره غوی با پنور و وزارتونو که مشاورین مقرر کن
ده هولاندیز میده خواخ شو
نو بیاد زجر رای هوا چوه
خواه دست نشت للای خوشی که
وشده یا پورتشه
شیطان کافر پنالا چی
لکه چی خوب دینه ده
ده دو کاندیدانو رای مساوی شوی بی یوازی ده ما پرای سره کامیابی دای شو نو زکه ده دوارو را باندی جنگو یوه یوه خواه کشه ولم او بل بل خواه نشده یوه جله و
هغه یو دو خبرونه تا چې هم د اوس را رسیدل
تیر اورات د کاروالی بیلونو او چارایو د خاروال په ځد یو سخت مظاهره وکړه د وتایل شوی خبر لمخه ویل شوی دی چې په دغه مظاهره کې د خاروالی ټولو بیلونو چارایو کولنګونو او ژیړو سرو دریشو برخه اخیسته و او همدا بغارې وهلې چې شاروال نه غواړو شاروال نه غواړو شاروال دی لاړ شي خبر زیاتوی چې د بیلونو او چارایو شاته د کابل ښار د خلکو سوداګران روان و او د ښاروالۍ د نارنجي درشیو ملاتړ یې کاوه په داسې حال کې چې ښاروال وایي بیلونو او چارۍ ځکه د ما په ضد مظاهرې ته راوتلي دي چې ده د بلند منزلونو امر نه دی ورکړی خو کارپوهان بیا وایي چې رښتیا به یې هم د بلند منزلونو امر نه وي ورکړی ځکه هر امر 1,000,000 ډالر بیه لري او بیلونه چارۍ خوران خو خپل په غیران پسې ړندېږي ښاروال ته بچ ورکي
د کابل ښار هغه واټونه چې تیر کال پاخ شوي وو سږ کال نه پېژندل کېږي زموږ ورخطا خبریال خبر راکوي چې له همدې امله د دغو واټونو جوړونکي قراردادیان دا نه مني چې نوموړي واټونه دوی جوړ او پاخه کړي دي قراردادیان وایي چې دوی خو لیونی نه وي چې د دغه ډول کندې واټونو د جوړولو قرارداد به یې کاوه هغوی وایي چې حکومت تور پرې لګوي او غواړي چې په دې ډول دغه واټونه په مف ډول پاخه کړي خو عیني شایدان شایدي ورکوي چې واټونه همدغو قراردادیانو جوړ کړل او اوس چې په دې یو کال کې له پخوا نه هم ډیر خراب شوي دي نو قراردادیان یا منکره شوي دي چې تاوان یې ور نه کړي او یا واټونه په رښتیا هم له پېژندلو وتلي دي
که د پانتونونو استادان د خپلو استادانو نوټونه کلک ساتي او په برکت یې استاذي کوي نو دغه ډول څېړونکي هم د خپلو استادانو په کتابونو کې په نښه کړي ځایونه ساتي او په څېړنو کې یې کاروي لکه داسې
دا خو یو نه خام نشته پکې چې دا چا ورانی کړی دی په دې کور کې دا کتابونه هم پامن کې نه دي
او ولې بیا له ځان سره غږېږه
دغه د استاد کتابونه مې وو چې نقل قولونه مې ترې کول او هغه ټول مهم ځایونه چې استاد راته په پنسل نښه کړي وو اوس یو نه خام نشته پکې چا په پنسل پاک باندې پاکې کړي دي
ځه خیر دی چې پاکې کړې دي بیا یې په نښه
کړه هغسې اسانه راته وایه چې بیا یې په نښه کړه بیا په نښه کول یې تا ته اسانه ښکاري وښځي خو د سړي نوباسي ژر یې کس پیدا کړه چې دا چا پاکې کړي دي
پرون چې ته دفتر ته تللې وې شکیب یې ولي کتاب غوړولی وو
شکیب کتاب غوړولی وو
اوکې ما ګومان وکړ چې تا به ورکړی وي چې له کتاب سره یې مینه پیدا شي
ولې و نادانې زه لیونی یم چې ماشوم ته خپل کتاب ورکړم
نو دا چا ورکړ
زه څه پوهېږم
پیکۍ وا پیکۍ یو ځل دلته راشه
دغلی درغلم
تباه م وکړم خدای مو تباه کړه اوس به زه څېړنه له څه شي کوم
له کتابه یې وکړه کتاب خو یې نه دي څېړې کړې
پا کتاب که می ده استاز نخه کری زایی نه وز سنگه و پیشنه ما سترگی می هم وز هم کار نکهی
سلام، چه موویل؟
پرونده ده خسر کتاب تش کبتور کلی و
نه ولی؟
سر خوړلې کتاب خلاص کړي او د خسر د استاد په نشه کړي ځاینه ټول په پنسل پاک پاک کړي دي. اوس هغه په غصه دی چې هغه پاک کړي ځاینه به څنګه بېرته په نشه کوم.
هغه رښتیا مرمالۍ ته بالښتونه ایښي وو او کتاب یې راخیستی وو. زه چې راغلم پکې لګیا وو خو ښه وو کتاب یې نه و چیرې کړی. بیا ما کتاب بېرته په المارۍ کې کېښود.
اوس یې هغه د استاد په نشه کړي ځایونه څنګه کړو؟
کاشکې بیا یې له سره لوسی وای او بیا یې له سره مهم ځایونه په نښه کړی وای.
و کم اخلی اوس ماته څه معلومیږي چې کوم ځایونه یې په نښه کړي وو؟
مخکې خو دی هم ټولې څېړنې له همدغو په نښه کړو ځایونه کړې وې. هغه خو به دې په یاد وي که نه؟
نه مې دې په یاد. اوس نه حافظه را پاتې ده او نه هم د سترګو دید. ولې نه پوهېږئ؟ هماغه په نښه شوي ځایونه به مې راواړول او په څېړنه کې به مې کار ترې اخیسته.
ځانو چې پرته له نشه کړو ځایونو نه څېړنه نشه کولی، درنده تیږه پرې واړوه او څېړنې دې بس.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن سپوږمۍ، ستاره امینی، انیسا نیازی او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 9 د ماښام تر 10 له ازادي راډیو واوري.